اجمل آن میزبانی میکنم.
تشکر ست سامی عباس. قدرمن دوستان و زما اجمل آن سلامونه و منی در ازادی رادیو یوی بل خبرونه تا محرک علیکم. دا چین ولسمشر وای چې هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستو لپاره هڅې کوي او دا هیواد به وهڅوي چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند له 500 زیات موارد سره. درنو دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 کسانو ته رسیدلی. دا ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړی چې له روسیې څخه د استلور سوا د توغندیو دفاعي سیستم نه پلوري. او د امریکا پوځي ویډیو خبره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان پاړه. په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوو شمیر 9 کسانو ته ورسید. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیلنی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې د څلور پوځیانو په ګډون ټول 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
په دې پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي چې پکې یو ماشوم، څلور نظامیان او څلور نور ملکي وګړي شامل دي. همدارز 12 تنه ټپیان حوزبیر خون ته لیږدول شوي چې په ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او شپږ نور شامل دي.
خاغلی خوګیانی زیاته کړه په ټپیانو کې د دریو کسانو صحي حالت نازک دی. له دې مخکې ویل شوي وو چې په دې چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو ویلي چې د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې پرون مازیګر د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې یو انتحاري برید کوونکي چې ظاهرا یې د سیمه ییزو پولیسو یو موټر په نښه کړی و چاودنه وکړه. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د بغلان پولیسو او امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو 15 وسلوال وشلې. د بغلان د امنیتي قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل
پولیس
قمندانی امنیت ولایت بغلان د امنیتي قمندانۍ پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د دوشي ولسوالۍ په اړه ونسیمو کې عملیات کړي. په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او د دوو تنو سل ګروپان هم په وژل شوو کې شامل دي. د ښاغلي بشارت په وینا په دوشي ولسوالۍ کې د عملیات پرون سهار مهال وشول. طالبانو تر اوسه په بغلان کې د دې ډلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې سکل 250 زرو زیات افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لرل له ایران او پاکستان هیواد ته ستانه شوي. IOM په یو بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ سپور شو ویلي چې دا کډوال دروان میلادي کال له پایله د روان جون میاشت تر لومړۍ پورې هیواد ته ستانه شوي او ډېره برخه یې چې شمیر یې نږدې 1600 زرو ته رسیږي له ایران نه راغلي. د کډوالو نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر پایه ښایي له 500 زرو زیات افغان کډوال په ایران کې اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شي. د 2013 کال په اوږدو کې 3,300 افغانان خپل هیواد ته ستانه شي وو. د IOM د شمیرو لمخې له 2012 کال راوروسته له 3.2 میلیونه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي خو په عین حال کې د جګړو او وچکالیو له کبله له 3.5 میلیونه زیات نور خلک په هیواد کې دننه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا پوځي ویډیو خبره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ده چې امریکا او متحدانه ایران پکې ملامت ګڼي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د پنځشنبه په ورځ ویل دا ویډیو ښیي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د کښتیو عمله یو ناچاو د مقناطیسي ماینده وي هغې تیل لیږدونکي بیړۍ څخه لرې کوي چې برید پرې شوی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ ویان بل اوربان په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت مازیګر په 4:00 د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک د غزمی وکیختې د کوکا کریجس په نوم بارون کې بیړۍ ته نږدې شو چې څارل کېده او ثبت شوی چې ناچاو د مقناطیسي ماینې له دې کښتې لري کړی. چارواکو سی این این ټلویزیوني شبکې ته ویلي پینټاګون باور لري چې دا د ایراني ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپلې ښکېلتیا د شواهدو د لرې کولو هڅه وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل دوی په قطعي توګه د امریکا دا بې اساسه ده دا بی اساس ایدار ردوی چې دوی د عمان په خلیج کې په تازه برید کې ښکیل وو. تر دې مخکې د ورځې په پایل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د امنیت شورا ته وویل څو د هغه روښانه ګواښ په وړاندې ودرېږي چې تهران په سیمه کې رامنځته کړی دی. په عینحال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې پر دوو تېلوړونکو تجارتي کښتیو حمله د ایران کار بللې ویلي دي. دا په سیمه کې د کړکېچ د پراخولو لپاره د ایران د کمپاین برخه ده. مایک پامپیو پرون په واشنګټن کې د خبرو پر مهال د کارول چاودیدونکو موادو څرنګوالی او د دې حملې پیچلتیا ته په اشاره وویل دا د هغه حملو لړۍ ده چې ایران او لاسبوس یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کوي. او ترکیه د متحده ایالاتو خبرداري رد کړی چې له روسیې څخه د اسلور سوا دافي هوات غوندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د F-15 جنگي جیټ الوتکو په پروګرام کې له ګډون بې برخې کړي انکره به د دې روسي توغندیو له پیرلو په شان نه شي. د چاوشوغلو له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د هیله مند متحده ایالات به له خپلو ګواښونو لاس واخلي. تمه ده چې اردوغان به د روانې جون میاشتې په 4 او 9 په جاپان کې د 60 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. متحده ایالاتو د جولای 23 پورې ترکیه ته مهلت ورکړی چې د اسلور سوه توغندیو پیرلو له پرېکړې په شاشي کنا د F-15 جنگي جیټ الوتکو په پروژه کې له ګډون څخه بې برخې کېدای شي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د چین ولسمشر وای چې هیواد به اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرستې ته وهڅوي. شی جین پینګ دا خبرې پرون په بشکک کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هلمند قومي مشرانو او د دولت ملکي مامورینو پرون د افغان ځواکونو په ملاتړ په یوه غونډه کې د حکومت څخه د ځینو نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو غوښتنه کړې ده. په کونړ کې د خونځوی هغه سلګونه خون کې چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د انتخاباتو د کمیسون سره موقت کار کړي شکایت کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسون دوی ته هغه حق زحمه چې ورسره یې ژمنه کړې وه نه ده ورکړي. همدارنګه که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناسم چلند له 500 زیات موارد ثبت کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع څېړو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام دی او همدارنګه کور کلی په دې خپرونه کې خپرېږي. د چین ولسمشر وایي چې هیواد اسلام آباد د افغانستان د سولې بهیر سره مرستې ته هڅوي. شی جین پینګ پرون د کرغستان په پلازمینه بشکک کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې دا څرګندونه کړې. ښاغلي غنی هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د سیمه ییز اجماع لپاره د چین ونډه مهمه بللې. ولسمشر غنی د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بشکک کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د چین ولسمشر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري مهمه بللې او ډاډ یې ورکړی چې چین په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې د پروسې ملاتړ کوي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي شی جین پینګ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې پیکینګ به اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري ته وهڅوي. دواړه ولسمشرانو پرون د غبرګولی په درويشتمه نیټه د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې سره وکتل. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وایي په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده او له طالبانو سره د خبرو لپاره د سیمه ایزې اجماع په رامنځته کولو کې د چین رول مهم دی. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې چین په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه ملاتړ اعلانوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کوي. د تیر کال په وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ویلي وو چې هیواد به د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حلیم الله کوثری وایي چین لیوال دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو له هڅو سره مرسته وکړي، خو د خپلو ګټو په رڼا کې. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلي کوثری زیاته کړه،
یو هدف د چین دا ده چې فکر کوي باثبات افغانستان د دوی د اقتصادي پالیسۍ او اهدافو لپاره په منطقه کې مهم ده، نو دوی د دې حمایت کوي چې طالبان باید د حکومت سره کښېني. دویم هدف یې دا ده چې داسې یو سوله افغانستان کې رئیسي چې د امریکا وتلو دپاره لاره هواره کړي. نو د دغو دوو اهدافو په رڼا کې دوی به په پاکستان باندې فشار راولي. که چېرته چین نه دا توقع اوسي چې دوی په پاکستان باندې تر دې حده فشار راولي چې خپل اهداف ته دې توجه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې چین دا کار وکړي.
پاکستان په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو افغان چارواکي د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري او وایي دا هیواد باید په عمل کې ثابت کړي چې په افغانستان کې په رښتیا سوله غواړي. په پام کې ده چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه دوه اونۍ وروسته اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د دې هیواد د عملی همکارۍ غوښتنه وشي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند قومي مشانو او د دولت ملکی مامورینو د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو د حکومت څخه د ځینې نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیات غوښتنه کوله. د افغان ځواکونو د قربانۍ او حضور ستاینه په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت تر ټولو ډېرې سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نور تفصیل له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په رپورټ کې.
په لشکرګاه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ دغه جوړې شوې غونډې ته ویناوال وویل مرکزي اداره د سرتیری پوره تجهیز او په امکاناتو سنبال کړي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. ګډون کوونکو په وینال کې د افغان ځواکونو مو غوښتل چې د خلکو سره د دندې په خاص ډول د عملیاتو پر مهال نیک برخورد وکړي او د چمال او ځان ته آزار ونه رسوي.
یوازنۍ خواهش مې دا ده چې د خلکو سره نیک برخورد وکړي. دا بیگانه دی، دا تاسیس خپل خلق دی، دا مشرانو خصوصا دا علماء و کرام دا از مرسیز دین سنی دی، باید دی سر دیره 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 پام نرانویس.
لازم دا دا چه موش هر اوراز دوی تا گلون پا غاره ورکو، دوی حل تا وست هایی چه پر وزیفه بانگی هاو حقا همکاری چه از موش لپار لازم دا چه دوی سره وکو. مثلا دا حقا چا پاک لمعلومات چه اغه زموږ د امنیت تامین سبب کیږي، دا هم د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د سایلو یو ډول دی.
هغه معلومات چې د ولایتي شورا لخوا د ازادي رادیو په واکه ورکول سوی دي شي چې د هلمند د ټولو سرتیرو په خاص ډول پولیسو تشکیل په مراتبو کم دی او د پروکولو څخه خاص څرک هم نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند چارواکو تازه په یو شمېر سیمو کې د پراخه چاڼیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د دې ولاتوالي تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا عملیات به په هغه سیمو کې وکړي چې د همګړې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصله ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي. نو موږ د پلان مطابق به هغه نقطې چې دشمن سره په لاس کې دي هغه هم په ونیسو چې کېدای شي په لنډ وخت کې موږ یو بله منطقه هم د دشمن څخه خلاص کړو.
د د افغان ځواکونو د ستاین یو ملاتړ دغه غونډه په هلمند کې د سرحدونو او قبایلو ریاست لخوا جوړ شوې و چې د دې وګړو ترڅنګ سپینژرو او دولتي مامورینو هم پکې برخه اخیستې وه. د وسلوال پوځ د سرتیرو په داسې حال کې ستاینه کوي چې د هلمند اکثره سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځایه پر امن سیمو او کمربندي پوستو باندې بردونو ته دوام ورکوي. مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د خونځیو په سلګونو خونکي په دې شکایت لري چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د انتخاباتو کمیسیون سره کار کړی خو تر اوسه یې ورته مزد نه دی ورکړی. د دې موضوع تفصیل له کونړ څخه د روح‌الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې خونکي وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره څو ورځې دنده ترسره کړي، سختې ګاللې خو تر اوسه د کار مزد نه دی ورکړل شوی. د عمرا خان لیسې دوه تن خونکو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم جاوالدین سمیم دی، انتخاباتو سنټر رئیس وم، خو تر اوسه پورې کوم کار چې مونږ کړی دی د هغې کومه هغو زخمه مونږ ته نه دی راکړی شوی. دا چې دا یوه ملي پروسه ده او دغه پیسې چې خلکو کار کړی د کار د بدل پیسې خپل مزدوري دی ته ور نه کړی شوی، کېدای شي چې دا پروسه په آینده کې څوک په دې کې برخه وانه.
زما نوم شمشاد حبیبي دی، زه به خپله رئیس نه محلومه. تر اوسه پورې چې مونږ کار کړی دی دا څو میاشتې تېرې شولې، تقریبا کال قبل کېږي مونږ ته پیسې نه دي راکړي، او دغه انتخابات کم کمیسیون چلی دغه باور خپل د لاس اور کړ.
خون کی وای ک د ټاکنو خپلواک کمیسیون ور سره اړوند نور ادارې دوی ته خپل کار مزد ور نکړي، نو په راتلونکو کې به په یو خبره او ژمنه هم څوک باور و نکړي او اوس هم دوی ترې زړتوري شوی دی. می خان بانډوال وای:
مګر چې خپل خولې ته کړې او ډېر پراسې خدمت هم کړې او مالمینو، نو مونږ ته هغه خپل وجوره ارڅ چې کیږي هغه مونږ ته نه راکړې. مونږ دې خپلواک کمیشن خوابه دي او حتی چې کرکټ لرو هله ده چې د ازادي راډیو له لارې نه زمونږ هغه چې دغه بېوزلو مالمینو بیچارهګان په ډېرو بد شرایطو کې شپې ورځې تېروي، نو که زمونږ هغه دغه ته ورسیږي.
په کونړ کې د ټاکنو خپلواک کمیشن سرپرست سعادت الله مرزا د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یاد خون کو د شکایت واړه وویل:
دا اوس فکر به ډیر شوی دی، مطلب ختم دی. غتیر اوس کته باندې مان جوان کو تذکیرو کې مشکل په نړۍ کې په چپ درځي دی کې دي تذکيري نمبر او د اکاونټ نمبر کې مشکل هغه موږ لګلې دي. دا پرون متماره به توګه دا پروسه ختم ده او بس دي لند اورز کې د خلکو ته مخې ته لیکو.
د ولسی جرګې لټاکنو اته میاشتې په تیری دو دي، خو په کمیسون کې د شته ستونزو لامل نه یوازې دا چې یاد کمیسون دوی سره همکارو خون کو ته د کړي خدمت پیسې سینې دی ورکړي، په مرکز کابل او ولایتونو کې ډېر نور مشکلات پیدا کړي دي چې ورسره خلک د ټاکنو په کمیسون او د هغوی په کارونو بې باور شوي دي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، اوس به موږ راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فرشته جلال زئی ورته کتنه کوي.
Stars and Stripes خبرونی په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د استرالیایي څېړنیز ادارې پر رپورت تبصره کړې ده. د مقالې سرلیک د افغانستان تر سوریه هم په نام نه هیوادونو کې دی. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر رپورت کې تیر کال سوریه د امنیت د خرابوالي لامل په وروستي ځای کې و، خو سږ کال د ځای افغانستان نیولې دی. همدې ادارې تیر کال افغانستان په هغو هیوادونو کې ګڼل و چې تر ټولو زیات وګړي د تروریزم قربان شوي وو. د ادارې تیر کال ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په کچه په څلورو کسانو کې چې په تروریستي حملو کې وژل شوي وو یو په افغانستان کې و. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ هم دراز ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو 50 کلونو کې چې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له هېواده وتلې، پر کورنیو امنیتي ځواکونو د خلکو باور 1% کم شوی دی. د رپورټ په حواله، افغانان تر بل هر وخت زیات د جنایي جرمونو څخه اندېښنه لري. په رپورټ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد هڅو ته هم دنده اشاره شوې او ویل شوي چې په خبرو کې لا هم د افغانستان حکومت چې طالبان د امریکا ګوډاګۍ ورته وایي نه دی شامل شوی. خو په نور نړۍ کې ډیرو خلکو ویلي چې د پخوا په پرتله زیاته ازادي لري او په هیوادونو کې د توکمیزو او مذهبي اقلیتونو په ګډون ټولو خلکو ته د ښه ژوند زمینه برابره ده. تایم مجلې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د قومندان جنرال فرانک مکینزي خبرې خپرې کړې چې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه کړی. جنرال مکینزي په جرمني کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې داعش په افغانستان کې یو جدي تهدید دی. تایم مجلې لیکلي د جنرال مکینزي په باور داعش که څه هم په افغانستان کې خپل فعالیت نه دی پراخ کړی، خو په دغه هیواد کې د یوې ستونزې په توګه پاتې ډله ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویندوی ازادي راډیو ته ویلي چې داعش په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوې ده. او د ترکیې حریت خبرونې د افغانستان د یو شمېر سایکل ځغلونکو په اړه مقاله خپره کړې چې د افغانانو او ترکانو د تاریخي او دوستانه اړیکو د درناوي لپاره یې 4000 کیلومتره مزل کړی دی. لسو سایکل ځغلونکو له هرات دا سفر پیل کړی و. د افغانستان د سایکل ځغلونکو دا سفر د استانبول ښار په بشکتاش سیمه کې د نړۍ د سولې په پارک کې ختم شو.
اوس هم د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. د اوکراین د بندیانو د شکنجو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. د بشري حقونو د څارنوي ادارې ویلي دي په اوکراین کې هم د اوکراین د ځواکونو او هم د روس پلو بیلتون پالو له خوا لږ تر لږه 1500 داسې موارد ثبت کړي چې پکې له بندیانو سره شکنجه او ناوړه چلند شامل دی. د موضوع تفصیل له احمد تکل ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي چې په اوکراین کې هم د حکومتي ځواکونو او هم د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو لخوا له بندیانو سره د ناسم چلند، کوټه قلفۍ او شکنجې له 1500 زیات موارد مستند کړي دي. په اوکراین کې پر بشري حقونو د څارنې د ماموریت مشرې فیونا فریزر پرون د جون په 14 نیټه په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل دا سرغړونې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین د جګړې له پایله تر دې دمه شوې دي. میرمن فریزر چې په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو نوی راپور وړاندې کوو وویل د شویو ادعاو له مخې په ډیرو مواردو کې دا کار د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نوم د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو اعلان شویو حکومتونو د دولتي امنیتي ارګانونو یا په بل وینا د دولتي امنیت د وزارتونو لخوا شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په یو قضیه کې چې ملګرو ملتونو مستنده کړې ده یو بهراني وګړي ویلي دي چې په دسمبر میاشت کې د اوکراین د امنیتي ادارې اس بي یو افسرانو ونیو او شکنجه یې کړ، خو هغه مهال چې ده د اوکراین د تحقیقاتو دولتي بیورو اس بي آی ته شکایت وکړ او د ادارې په دې اړه تحقیقات پیل کړل، نو د اس بي یو افسرانی اپارتمان ته ورغلل. راپور زیاتوي د افسرانو ورته ویل چې باید د ځینو اسنادو د لاسلیک لپاره بل ښار ته ورسره ولاړ شي، او کله یې چې موټر ته وخیجاوه نو د کسانو پر خپلو مخونو نقابونه کېښودل او له ده څخه یې پاسپورت، بټوه او ټلیفون واخیستل او ورته ویل چې باید له اوکراینه ووځي. د افسرانو وروسته بیا له دې بهراني وګړي په زور په یو ویډیویي پیغام کې اعتراف واخیسته چې ګنې په خپله خوښه له اوکراین څخه ووځي. فیونا فریزر وویل له 2014 کال تر 2016 کال پورې د خارکیف ښار په توقیف خانو کې د تحقیقاتو او کوټه قلفۍ په وضعیت کې لا هم هیڅ بدلون نه دی راغلی، خو د زیاته کړه چې خارکیف یوه نمونه ده په داسې حال کې چې د اوکراین د جګړې له پیل وروسته په دواړو خواوو کې ډېرې نورې غیر قانوني توقیف خانې هم جوړې شوې چې یوه نمونه یې د روس پلو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه دونیتسک ده. ملګرو ملتونو سږ کال په دونیتسک کې د بیلتون پالو لخوا د ملکي وګړو د توقیف 4 موارد ثبت کړي چې په یوه قضیه کې یوه مور وایي دوه زامنې په 2013 کال کې لادرکه شوي وو، او دا سږ کال د فبروري په 26 نیټه خبره شوه چې هغوی د جاسوسۍ په تور یوې توقیف خانې ته بیول شوي. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ماموریت مشرې وویل چې دا 1500 قضیې د خورا زیاتو سرغړونو یوازې 2 نمونې دي، ځکه شکنجه د دې په وینا په اوکراین کې یوه سیستماتیک مسله ده چې جګړې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د ایران په اړه. یو ایرانی دکاندار چې پر خپل دکان لوحه زړولې وه چې افغانان د ورننوتلو اجازه نه لري په تعلیقي حبس محکوم شوی. د ایران په البرز ولایت کې د نظر آباد د خرګوټي دکاندار پر خپل دکان لیکلی و چې افغانان دلته د ننوتلو اجازه نه لري ځکه چې سما نه خوښیږي. د دې دکان پر کړکۍ د لګېدلې لوحې ویډیو د می په میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه. ډېرو خلکو په ایران کې د میشتو افغانانو په وړاندې د توکمیز تبعیض په اړه بحثونه وکړل. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ په حواله جزئیات درکوي.
د ایران د البرز ولایت څارنوال روح الله احمدی د جون پاتمه نیټه ویلي و چې د دوکان خاوند نیول شوی او په خپل کار یې پښیماني هم څرګنده کړې ده. دا خبر د ایران د رسمي خبری اژانس ارنا لخوا خپور شوی و. احمدی ویلي و چې هغه وګړی په تعلیقي حبس محکوم شوی دی. د دې ترڅنګ هغه ته امر شوی چې په ایران کې د میشتو افغانانو له ټولنې رسمن د معذرت غوښتنې لیک ولیکي، افغانانو ته د دریو میاشتو لپاره تخفیف ورکړي او د ایران او افغانستان د دوستۍ د تاریخچې په اړه تحقیق وکړي. په البرز ښار کې د افغانانو پر ضد تبعیض ډک عمل د افغانانو ټولنه په غوسه کړې وه. تر روان کال د مارچ په میاشت کې چې د ایران یو ټلویزیون د پروګرامونو یوه ځانګړې لړۍ د محروم په نوم خپره کړه، ډېر افغانان په قهر شول. په هغو پروګرامونو کې هم هغه افغان مهاجر چې په ایران کې میشتي بې سواده او غریب معرفي شوی و او د کهترۍ د احساس ښکار بلل سوی و. د ایران په البرز ولایت کې د نظر آباد د ښارګوټي پر یوه دوکان د دې لوحې خپرېدو چې افغانان دلته د رانوتلو اجازه نه لري پر ټولنیزو رسنیو یو وار بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د ژوند په اړه بحثونه خپاره کړل. د ایران حکومت په هغه هیواد کې میشتو کډوالو ته چې د مهاجرت قانوني اسناد نه لري رسمند تعلیم اجازه نه ورکوي او له دې امله ډېر افغانان چې هلته اوسېدلي رسمي تعلیم نه لري. په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لویه برخه کوچني او شاقه کارونه کوي. ډېر کله هلته د مخدرو موادو د قاچاق، جنسي تجاوزونو او غلاو په څیر جرمونه لا کډوالو سره تړل کیږي. د ایران د بسیج ملیشا ځواکونو یو خبری اژانس چې په البرز ولایت کې فعالیت کوي ویلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د ایرانیانو ترڅنګ د افغانانو درېدل د دواړو هیوادونو د ولسونو د ملګرتیا نښه ده. د ایران د انقلابي کار ځواکونو په 2014 میلادي کال کې زرها او افغانان چې په غیر قانوني ډول او د مهاجرت له قانوني اسنادو پرته په ایران کې اوسېدل په سوریه کې د ایراني ملیشا قواو ترڅنګ د جګړې لپاره ګمارلي وو. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په مختلفو وختونو کې داسې رپورټونه خپاره کړي چې په ایران کې د میشتو غیر قانوني کډوالو افغانانو په وړاندې د تبعیض، د هغوی د وهل کېدو، د توقفونو، له کورنیو د هغوی د جبري جلا کېدو او شاقه کارونو ته د مجبورېدو په اړه معلومات پکې خپاره شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په هغوی افغانانو کې چې په ایران کې میشتي تر 1 میلیون پورې وګړي ادعا لري چې ناسم چلند ورسره شوی دی. تهران وایي چې په ایران کې 3 میلیون افغانان چې شمیر د مهاجرت قانوني اسناد لري په ایران کې میشتي.
ستاسو له پیغامونو
مغرضین سیدای ما د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې چې روانې دي زما پیغام ورته دغه دی دغه مشرانو که د طالبانو دي دولت کې تاسې ټول سیاسي خلک چې دغه ملي پیغام دی تاسې ته دغه سیاست کې فکر وکړي، سوچ وکړي. دغه تللي دي تاسې دا تاکید کړي کوم چې چا ته کار کړی هغه د بینه څخه ورې دي نو تاسې راولاړ شي افغانیت ته او اسلام ته او پښتو ته او په دې خاورې ته وفادار اوسي د چا تر وامه ساتي نور د خلکو غوډل پریر دی خو خپل ملت ته کار وکړي، خپل قران او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي، ودا خلکو کندوې کمان ته کار وکړي. الله به ممل ګرځي ان شاء الله. سوله برای سمې خدای رقم سوله نه راځي چې خپل خپل ادب ساری اغم د بل فلن فل بل فخلا. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د بارلس ولایت مرواد ولسوالۍ فعلن اوسه هرات کې په کډستان کې مې کور ده. موږ مهاجر یو ورور دا څلور میاشتې کېږي زموږ سره په هېڅ طریقه کومک نه در سره شوی. د خدای په روی زر د قرآن په روی زر مشرانو ته ووایسته که اشرف غني ته موږ دا پیغام نورو مشرانو ته مجلسو مشرانو ته چې موږ ته څوک کومک نه راکوي چې تر واس پیغام دا مشران یې وخوري. موږ د څلور میاشتې د نه یوه ګوله وړه نه یوه روپۍ دا موږ نه در رسېدی. وسلام.
زابل د ولایت د شوطان د ولسوالي اوسیدونکو پیلن د زابل سره خبرې سره کوم. ما دا پیغام د رئیس جمهور سره چې زابل ولایت پس ارتسی تر ټولو ولایتو پس د ولسوالي په سطح لسم دغه ملي او پاتشو په ولایت کې بیا د شوطان ولسوالي تر ټولو پس پاته ولسوالي ده. ما دا غوښتنه ده چې دغه ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې بازار کشتی ده باید خلکو ته دوکانونه ورکړي. په یو دوکان د څلورو نفرو سره شته. یو وایي ما فکر یې نیولی دی، بل وایي ما فکر یې نیولی ده، باید دوکانونه راکړي. د شوطان ولسوالي کې جنګ ده، اوس ټول راغلي په زابل کې پراته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږ غلازادي راډیو ناوړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم اور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي رادیو سره.
دوستانو نن د جمعه ورځ ده او د دوو نه تر درې بجو پورې د ولایت په ولایت خبرونه کې نن اسمت ساروان د لغمان لوالی آصف ننګ سره غږیږي او ستاسو پوښتنو ته به د لغمان د ولایت د وضعیت په اړه ځواب وایي. قدرمنو دوستانو وس هم په مخړی د مهمو خبرونو سره ټکو ته په جلال آباد ښار کې په پرونی انتحاري عملی کې د وژل شو شمیر نه کسانو ته رسیدلی دی. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د څلورو پوځیانو په ګډون ټول نه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د بغلان پولیس وایي امنیتي ځواکونو د دوو قمندانانو په ګډون د طالبانو پنځه وسلوال وژلي. د امریکا پوځ یوه ویډیو خپره کړې چې په وینا یې د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو لیږدونکو بیړیو وروستي برید کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک په لاس لرل څرګندوي. دا په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ده چې امریکا او متحدان یې تهران پکې ملامتوي. ترکیه د متحده ایالاتونو هغه خبرداري رد کړې چې له روسیې څخه د اس 400 دافي هوات غوندي نه پیری. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون وویل د امریکا له دې ګواښ سره سره چې ترکیه به د اف 15 ډوله جنگي جیټ الوتکو پروګرام کې لګلون بې برخې کړي، انخره به د دې روسي توغندیلو پیرولو په شان نشي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي د اوکراین په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا له بندیانو سره د ناوړه چلند له 500 زیات موارد ثبت کړي دي. تاسو زموږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی او همدارنګه کور کلی خبريږي، خو تر هغې مخکې یو ریپورت راخلو. د امریکا فضایي ادارې یا ناسا ویلي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستول شي. تر هغې څلور کاله وروسته به تورمزلی هم د سپوږمۍ پر مخ کته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې ناسا باید سپوږمۍ ته د تک خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا فضایي ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضایي ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم براډنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2000 کال کې سپوږمۍ ته ولیږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کیږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولیږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړی ښځینه ستورمزلې هم شاملوي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1960 او 1970 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یو تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له هغو میندو سره خبرې کوو چې د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ تاوتریخوالی زغمي. دغه ښځې د همدې موضوع لپاره نه یوازې توهین او تحقیر کېږي، بلکې ځینې وخت له وهلو ټکولو سره هم مخ کېږي.
باندې چې مشرمان ته پام وکړي چې دومره وختونه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولای.
دا کورنۍ د غډول چلند د مور ماشوم پاړي کې څه غیس کولای شي او میندې څه وکړي چې هم د اولادونو ښه ساتنه وکړي او هم د خسرګنۍ لانی وکړو او تاوتریخوالي ځان وساتي. په دې خبرونه کې زموږ همکاري فرشتي غنی د موضوع اړوند راپور برابر کړی. تمثيلي ټوټه او لې وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
اکثر خلک په دې نظر دي چې مور د اولادونو د روزنې او پالنې لپاره هر سرخندنې ته چمتو ده. د شپې نه آرامي او بې خوبي یوازې د دې لپاره غالي چې ماشوم یې آرام خوب وکړای شي. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ نه یوازې د مور ستړیا ته پام نه کوي، بلکې میندې اړ دي د خپلو اولادونو لپاره د خاوند او خسرګنۍ هر ډول ظلم او تاوتریخوالی وزغمي. که ماشوم چیرته ولویږي، وسوځيږي، ژوبل شي، ناروغ شي او ان کمر شي، نو تر ټولو لوی مسؤلې مور پیژندل کیږي. ځینې بیا په دې اندي چې مایند خو په کور ناستی دي، ځینې بیا په دې اندي چې مایند خو په کور بیکار ناستی دي، نو اولادونو ته باید دومره متوجه ووسی چې ان ناروغه هم نشي. ایواله هم د خو مایندو څخه بیبي زره ده. هغه وای لکه چې لور مړه شوی ده، خوندې د لور د مرګ مسؤوله دا ګڼي.
لو بیا ما غکړې وال مارې بوتل را خالی کړې وو، تیرا کړې و ما گئی ورته په خکړلا چې مال دالو بیا تیرا ایست کم چې دا گئی ورکم هغه هغه کې پاتې سو هغه تیرا سبه و امغه نمړاس و فلار ویلې وای بیا چې دې چې څه په ویلې بیا دې زړل چې څه چې هغه شس ولا چوکې کې بناستو مال ته مې کور اتیا هغه اونډې را تکړې دا هلته مخ خکړې دې سخت و ډیره ګرانه و.
شفیقه چې د لغمان ولایت اوسیدونکې او د شپږو بچو مور ده، وایي څو کلونه کېږي چې د خوند له ویرې یې د خپلو خپلوانو سره راکړه ورکړه او تګ راتګ بند کړي دي. دا وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې اولادونه یې ناروغ نشي او یا خپل ځان ته ضرر ونه رسوي.
نو شخصا خپله رښتیا چې زه چیرته تللې یم، صرف د چا د مغه د خپل د سړي له ملامتۍ نه چې یعنی همیشه زه یې ملامت کوم.
کله تللې مې چې ملامت کړې بیا ډاره شوې چې دا وروسته د دې نه نه ځم.
یا دوه ځایه کتلې و سما او رانه مریض شوي، بیا د دمنګ سړي مګه یې کړې دغه ډار مې همیشه د محافظ کې و.
د ځینې خلکو باورونه بیا دا دي چې خزی ماشومان د خپل پلار کور ته لزان سره یو وړل نو خامخا به ناروغان بیرته راځي، ځکه دوی په دې نظر دي چې د پلار کور ته که خزه ولاړه شي نو د خپل اولادونو پروا نه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي حسینه له همدې ستونزې سره مخ شوي.
خوست خر وته چې مای بیا یا دغه مریضیږي، مریضون به ورخته مامور بوي چې خو د دې په خیر لاره کړی چې دلته مریضون شي بیا به نه خلاص نشي. هغه نه تاسو مریضون کړی دي
بیا تاسو څنګه تاسو ورته پام کوو؟ د
پلار کا وو داسې پام بو مو تکاول او موږ چې خدای خوست خر نه به خلاص نشي.
یو شمیر کسان بیا وایي چې د کور او ماشومانو ساتنه او پالنه د خزو په غاړه ده، نو ځکه تر